السلام علیکم، دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. ځاني ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اساق امیری او د خبرونو ویاند فرخنده اسد هم له ما سره وي. په دې ګړې کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د سنو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واورې. د مقدونیا په اړه هم یو ریپورټ لرو، تبصرې او شننې هم دي. خو لومړی د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. امریکا پر پاکستان غږ کړی چې د اټومي وسلو د کمولو او خوندي ساتلو لپاره د کار وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 30,000 د کډوالو پر راټولېدو تنقید کړی دی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخل والوای دوی پاکستان ته د امن د خبرو لپاره د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه سره په مرکه کې زاخل وال وویل
مونږ کوم ډول لست دوی ته نه دی ورکړی. چې شپنځ توافق شوی دی، هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیته نمائندگان راوړي. باصلاحیته نمائندگان کېدای شي هر څوک وي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د سلورو هیوادونو چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په دغه غونډه کې چې 13 میاشت په کابل کې شوی و، ویل شوی و چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کیږي. او داسې خبرونه وو چې افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مشرانو کوم ځانګړی فهرست ورکړی دی. نن غرمه په مومند کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د نشي توکو ضد کارکونکو سرکاري ادارې انټي نارکاټکس د یو غړي په شمول دوه تنان وژل شوي او د انبار سیمه تحصیلدار فراموش خان په شمول درې عسكر ټپي شوي دي. د پولیټیکل انتظامی په وینا د غپیخه د انبار په سنگر کلی کې شوي ده. چارواکي وایي جوبل کسان د پیښور یو روختون ته رسول شوي دي. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. پاکستانی چارواکي وایي د ممتاز قادری د اعدام وروسته په اسلام آباد او پینډۍ کې امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او ټولې تعلیمي ادارې هم تړلې دي. ممتاز قادری ته پرون د پینډۍ په اډیالا جیل کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وژنې په تور پانسی ورکړل شوه. چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان ودانی، نورې مهمې حکومتي ادارو او د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو سیمې ډیپلوماټیک انکلیو ته تللې ټولې لارې هم تړلې دي. تېره ورځ د ممتاز قادری د پانسی وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجی مظاهرې هم شوې دي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سانګي چارواکي وایي د دغه صوبې په لورو پرتو سیمو کې د جمی د رخصتۍ وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي چې په خبره ډیر ماشومان په سکرونو کې داخل شي. په کوټه کې د ګل په مازیګر د تعلیم صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په یوې خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې به په حکومتي کچه تعلیمي کمپاین پیلوي.
پرایویټ سکول می ادمی 5000 په پڑھا رہے
په شخصي سکولونو کې شوونکې په 15000 کلدارې ماشومانو ته سبق وایي. موږ 10000 کلدارې ورکوو. د 15000 کلدارو شوونکې سبق ورته وایي او د 10000 والي نه ورته وایي. تر اوسه پورې دا سی وسو نور نه لمش سره د دې گنجائش تا او نه دی هم لمجه څوک دا توقع کوي چې ما به کړو.
زیارتوال د اهم ویل د دې کمپاین لپاره به په لومړي ځل د جمعتونو لاوډ سپیکر هم استعمالوي. پرون د ګل پورس په واشنگتن کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان او امریکا د ستراتیژیکي مذاکراتو د پیل په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې وکړې. په دغه خبرو کې کیری ویل باید پاکستان د اټومي وسلو د کمولو د دغو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. جان کیری زیاته کړه
on economic and financial issues
په اقتصادي او مالی مسلو د ونه هوادونو د تجارت پراخولو په لړ کې په 500 کلونو معاهده کار کوي. لدی سره بعد پاکستان مارکیټونه بهرنۍ سرمایدارو ته نور هم خپرې وزي او په دې لړ کې بعد دوی د کار په ځایونو کې د خزو د شمیرو د زیاتور لپاره هم د پاکستان سره کار کوي. دوانو مشانو د افغانستان د سولې او امنیت په اړه هم خبري وکړي. جانکاری په د خبرو کې پاکستان ته د غیرت په نامه د وژنې په اړه د شرمینو بیت چنای جوړ شوی فلم ته په آسکر جایزه ګټلو مبارکي هم ورکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای یو شمیر مېرمنې چې په اخلاقی جرمونو تورنیږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زور د بکارت معاینه ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې اړه د تیر کال یو رپورت تفصیل پروند د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ خبره ک په رپورت کې د 350 خوځو چې په 2015 کال کې په اخلاقی جرمونو تورن شوی دي یا خپل کورنۍ او تختیدلی مرکی ورسره کړی په دغه کې اته سل وخت ویلي چې د چارواکو لخوا د بکارت معاینه په مقصد د خزینه او ناروغو د ډاکټرانو ته په زوره استبل شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR پر اروپאי هیوادونو په یونان کې د سړي رښتو زرو کډوالو د راټولېدو له عمله تنقید کړي ویلي دي چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نوو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون سرغړونه کوي. د UNHCR ویان اندریان ایڈورډز وای چې اروپا له داسې یو بشري بحران سره مخامخ ته چې په خپلې جوړ کړې دي. ایڈورډز دا هم ویل چې په یونان کې د زیات شمیر کډوالو راټولېدل د خوراکي موادو، خیمو او اوبو کموالي سبب شوی چې د کډوالو ترمنځ شخړو ته لار هواره کړې ده. د یورپ د امنیت او همکاري سازمان وای د یوکران په ختیځ کې د ډزبندۍ نه د پرل پسې سرغړونو په اړه سخت اندېښنې لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې لکیو او ماسکو وغوښتل چې په دې لړ کې د خپلې ذمہواری ترسره کړي. نوموړي همدارنګه ویل روس او یوکران باید د منسک د سولې لوسنامه چې یو کال مخکې لاسلیک شوی و په سمه توګه عملي کړي. او اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال د رابیا اکرم خان نه
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې. او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې وریځي وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 20 او په کوټه کې 12 او 20 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوري افغان چارواکي وایي تملري چې سربا په اسلام آباد کې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبري وکړي او راتلونکو ناشته د طالبانو لپاره ښه مقدمه چې له جګړو لاس واخلي.
مونګه کوم ډول لسته ته نه ور کړی چې ځانځو افوخ شوی دا غدا دي چې اتول د طالبانو چې ټول مذاکرات ته حاضر شي.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانه تنظیم درتون کې سرشمیرنې په فارم کې د ویل لپاره د خاني جوړول غوښتنه کړې ده.
عوام هم تنگول کې آی ډی کارډونه هم د خاص نه جوړیږي مسلې به کې کنه مسلو خبرې راغټه مسلې ځکه چې بیا خو مونږ ته هغه انسانانو په نظر نه ګوري.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د چارواکو ځایي مشرانو په یو غونډه کې د سیمې په حالاتو خبرې شوې دي.
د بجلی مساله د صحت د موږ د لوړګي لوی اسپاتال د مشرین پاکستان د ډاکټرانو په کې نشته.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو سره سرسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته کسه هم په دې رستیو کې افغان طالبانو ویلي و چې تر اوسه پورې اسلام آباد کې لاغه مذاکراتو خبر نه دي چې 13 میاشت په کابل کې په سلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوه. و خو افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره به خبري وشي. 13 میاشت امریکا، پاکستانی، افغان او چینایي چارواکو ترمنځ کابل کې د سولې بهیر د ښه پر مخ وړلو لپاره غونډه کې ویل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري وشي. بشر گواخ پدیڑا رپورٹ لری.
افغان چارواکی وای تمه لري چې زربا په اسلام آباد کې د طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هغه رپورټونه رد کړل چې افغان حکومت پاکستان ته د مذاکراتو لپاره حاضرولو ته د طالبانو د لسو مشرانو نمونه ورکړي دي. زاخلوال پرون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د راتلونکو مذاکراتو کره نیټه ونه خوده خو زیاته یې کړه
طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او لیوالتیا دې ونه لري. طبعا هغه فضا چې کومه دوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده او زه متخینه مې چې دغه مساعده فضا ته په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته به دوی حاضر شي. اولنې موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویمو درېمو او وروستیو ناستو یا او دغې څخه وروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پرېښی دی. په هر ناسته کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي، مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې اوسي.
افغان چارواکو مخکې هم هیله ښودلې وه چې د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټه لري چې د وسلوالو مخالفینو سره یې د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي د حکومت سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنئ. پاکستان هم په دې اړه خپلې ژمنې تکرار کړي او په دې روسیو کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته ورغلی او په قطر کې د طالبانو یو غیر رسمي سیاسي دفتر هم شتون لري. د پاکستان پوځ تیر هفته د جنرال شریف د سفر په اړه خپل یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې هغه د قطر د چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د سولې د بهیر د بحالۍ په اړه غږېدلی وو. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان پوځ کولی شي د افغانستان په سوله کې مهم کردار ترسره کړي.
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي، هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې، دې کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغې په کې ډېر کار نه وي او هغې په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي، ځکه چې دوی وایي چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې که د سولې بهیر زر تر زره پیل نشي او نتیجې ونه لري، نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دغلته قوي کړي. یادوي چې افغان، پاکستاني، چینایي او امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې لپاره مذاکراتو ته لار جوړولو په خاطر په اسلام آباد او کابل کې درې غونډې کړي دي. روسي هغه یې تېره میاشت په کابل کې وه چې په کې د دې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو کېدو امکان ښودل شوی وو.
مشال لیډیو تاسوره دا بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او پاکستان لپاره د افغان لسمشر ځانګړي استازي عمر زاخلوال وایي دوی پر اتلونکو مذاکراتو کې له پاکستانه د کوم خاص طالب چارواکي د حاصلولو غوښتنه نه ده کړې. دغه په خبره په نیستي راتلونکي کې اسلام آباد کې د سولې لپاره کېدونکو خبرو کې د باصلاحیته طالبان استازو راتګ ته هیله مندي. زموږ همکاري فرشتې جلال زین نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د وروستیو کې طالبانو د نیخ په نیغه مذاکراتو له بلنې څخه بې خبري ښودلې، نو هغه ولې د دې مذاکراتو د کېدو لپاره امید لري؟
د لارې نقشه باندې توافق په اولنۍ اونۍ زما د راتګ کې یو مهم ګام و. په دویمه څلور اړخیزه ناسته کې د سولې په مذاکراتو په یو مین وخت باندې توافق او د ټولو خواو نه البته دا ژمنتیا اخیستل چې خپلې هڅې وکړي مخالفین د حکومت د مذاکرې میز ته راوړي چې انشاءالله تعالی راوشي. دا دومه لاسته راوړنه وه.
زاخلوال صاحب، د کابل حکومت و پاکستان ته یو لیست ورکړی، لس نفر طالبان په دې لیست کې اچول دي او پاکستان ته ویلي چې دوی باید مذاکرو ته راسي. په دې لیست کې دا خلک څوک دي تاسو ته معلوم دي او د دې لیست پیدا کولو لپاره د پاکستان د حکومت هڅې څومره دي؟ تاسو څه ارتباطات لري، څه معلومات لري؟
زه دا خبره نه تصدیقومه. مونږ کوم ډول لیست ته نه دی ورکړی، چې شي پنځه توافق شوی دی هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیته نمائندگان راوړي. باصلاحیته نمائندگان کې به شي هڅه وکړي.
تاسو باندې دا انتقاد ده چې وای تاسو د خبرو لپاره سلسله شروع کړي، خو خپل مقابل طرف چې باید خبري وسره وکړي، یو غوینه تر اوسه دا خبري تایید کړي دي د دوی غ رسمي نمائندگانو، نو تاسو وای د چی شي لپاره تیاری نیسي؟
حتمان به په شا کې ځنې نورې خبري وسی چې هغه تفصیل ته ځنه ورځم، مګر زه دا بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی. طبعا هغه فضا چې کومه غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده او زه متخینه مې چې دغه مساعده فضا ته په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته به دوی حاضر شي. دا پورا ډاډمن یم چې ان شاء الله تعالی دا سلسله د سولې مذاکرات به ان شاء الله شروع شي.
تاسو فکر کوئ دا مذاکرې به په کابل کې کیږي که به په اسلام آباد کې یا کوم بل ځای ورته ټاکي؟ که واقعا طالبان راشي تاسو فکر لرئ؟
اولنۍ موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویم او دریم او وروستیو ناستو یا او دغید خوروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پرېښی دی. په هر ناسته کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي. مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې اوسي. څه شی چې مونږ ته مهم دی هغه ناسته ده، او د ناستو نتیجه ده چې هغه مهمه ده. چې د اسلام آباد کې وشي دا زموږ د طرفه دا غوښتنه وشوه چې په دې کې د وضاحت موجود اوسي. هغه په دې چې په لومړیو ناستو کې ځینې لوجستیکي مسایل اوسي، ځکه چې مونږ وخت کم لرو.
تاسو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال مرکه اوریدله چې زموږ همکار فرشتې جلال سي ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وای پرن شوی د شریکو ګټو د شورا په غونډه اطمینان لري، او په دې غونډه کې د ال ان جی یا قدرتي مایا ګیس د منصوبو د منصورولو په خبره مطمئنه دي. خو پختونخوا ولسی تحریک بیا وای د ال ان جی منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي، او د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د ال ان جی منصوبو د منلو مطلب دا دی چې په نورو صوبو د چین پاکستان اقتصادي راهداري مشرقي لاره ومنل شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتغنی مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتی حالاتو کې د پوز د مصروفیت لوجی د سرشمیرنی عمل وزنډولې شو، او د ال ان جی د منصوبو په منزورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګنده ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی، او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دې سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ال ان جی په اړه زمونږ دریز په خپل ځای دی، او سرنګ چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي، او په هغه کې به ال ان جی هم شامل وي. خود پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ال ان جی د منصوبو د منظورولو پترس کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله. بلې خواته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې، او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
حاکمانو وزیر اعلیګانو چې کومه توقعات هغه پوره نشو. د وفاق په ګټه خدا ځکه شو، ځکه چې د وفاق چې کومې منصوبې وي، چې کومې ترقیاتي منصوبې هغه له خو اپروول ورکو،
خود پختونخوا د حکومت ویان مشتغنی وای دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټي ستونزه حل کړې ده، او دا د موجوده صوبایي حکومت لوی لاسته راوړنه ده. د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې، هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه، او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده. خود پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پختونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه سه دومره لوی خبره نه ده، او دې کې هم د پختونخوا حکومت تیروتنه کړې ده.
زموږ وفاق پاک ته د بجلی کېدلې 301.4 crore د ایج انکازی فارمولې مطابق جرګه وشوله. د وفدا او د وفاقي حکومت اوس د مهمنې صوبایي حکومت هغه 103 crore شوې. موجوده حکومت هغه 103 crore کې چې څه وصول شوي دي هغه وصول وګڼلې، همغه 104 crore شوې هغه هم په څلور قسطونو کې شوې. داسې مهمې ته مې چې په څلور قسطونو کې شوې نو په دې که خوشحاله وي ولا خو ډېر پرې خفه کېږو چې دا هم څه د خوشحالۍ خبره ده.
که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د نرخصیانو تنظیم د راتلونکي مردم شمارې یا سرشمېرنې په فارم کې د دوی لپاره د خانې جوړولو غوښتنه کړې ده. د نرخصیانو د یاد تنظیم مشر فرزانی نن په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په سرشمېرنه کې اواسې د ښځو او سړو د کره شمېرې پته لګي او دوی غواړي چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لومړی د دوی شمېرنه کړی شي. په روانه میاشت کې کیدونکې سرشمېرنه مرکزي حکومت د ناسم امنیت مطلب چې سنډه ولیدا. د نرخصیانو د غوښتنو په اړه نور تفصیل د زلاند یوسفسی په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د نرخصیانو د تنظیم مشر فرزانی مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شمارې یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړې کړې دي او د نرخصیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکوي چې او دا د پاکستاني صدا دا د معاشري خلق دي، دا د مسلمانانو کې پیدا دي او دا شته په پاکستان کې دي، دا ولې نه مني؟ دي دا ولې د نسترګې پټي؟ احتجاج نه بم کوو، ډونو تب روزو، پرنس کانفرنس بم کوو، کم حد پورې چې مو خپل کارونه هغه کړی نه هغه بم کوو.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخصیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حقونو ترلاسه کولو لپاره د نرخصیانو شمیره معلومول ضروري دي. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګ ول کوي، آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي، مسلې پکې کنه نو داسې نه پکار. بس مسله خو ډېره غټه مسله، ځکه چې بیا خو موږ ته هغو د انسانانو په نظر نه ګوري، پوهېږي؟ ځکه چې موږ هم انسانان یو، کنه موږ څنګه چې تاسو ته ګوري داسې موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل پکار دي.
د نرخصیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت له 50,000 تر 50,000 پورې نرخصیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره په مومندو ایجنسی کې دوه وړاندې د وسلوالو لخوا د بجل شوو نه خاصدارو کورنو ته 3,3 lakh rupees چیکونه ورکړل شو. په دې موقع د مومندو ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم ویلی دی چې دغه بجل شوو په ځای به هغه د دې کورنو نور غړو ته نوکری ورکوي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
دوونه وړاندې د مومند جنسي په پندیالې او یکون کې د وجل شوی نه خاصدار غړي کورونو ته د 3,3 lakh rupees چکونه ورکړې شو. دغه خاصدار په لاټري کې او په دروازګۍ کې د وسلوالو لخوا وجل شوی چې لټولو تړاو د کوز مومند جنسي د یکون سب ډیویژن سره د یکون په سرکاري کالونه کې د چکونه ورکول ورستو. د فرهاد نومي وجل شوی د 15 کلن خاصدار پلار وویل
موږ پوره سره کړل د دغه حکومت کوز د دغه د خاصدار او دغه راځي داوی د دریو لکو دین خاصدار خو سرکاري سړی او 35 lakh rupees.
د یو بل وجل شوی خاصدار پلار وای چې هغه به په دې روپو کوم روزګار ته شروع کولو کوشش وکړي، خو بیا هم ورته د شهدا پیکج پوره مرسته نه دی ملاو شوی.
محمد جان،
محمد جان صاحب د زوی د سنوم
ابلیمین خو چې د دې خاصدار چې مخ کې نه څو مقرري چاته شهیدان ته څو ورکړي شوی نو هغه باندې راکړه نو موږ به په معنا نه وو. څه د دې ملک دغه سره شوی نو پاغه باندې منګه اخر رائے کنو مونږ په خوشاله.
په دې مقدمه محمود جنسي پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم د خپل وینا په وخت د وجل شوی خاصدارو د کورنۍ وغړو ته وویل
کم چې شهیدان شوی دي د بزه نوکریانه ورکو که زه ته شل نوکری هم ورکم دا خو دغه نشي کېده. خدا یو دغه چې یاره دا زمونږ د ټیم حصہ ده او مستقبل کې به دا زمونږ د ټیم حصہ وي.
او د زیاته کړه چې هغه به کوشش کوي چې د وجل شوی خاصدارو په پیکج کې اضافه وکړي او د دغه وجل شو د کورونو سره بمرسته هم جاری ساتي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي د 2014-15 کال د کلنی راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 2.5% جنکي سکولونو ته نه ورسي. خو بیا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په تیرو 2 کالونو کې په سکولونو کې د جنکو شمیره زیاته شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د 2014-15 کال د یادې ادارې د راپور او حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 2.5% جنکي او 21% الکان د سکولونو نه بهر دي. د الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیمي ادارو کمی، په بجټ کې د جنکو د تعلیم لپاره کمی پیسې بیلول، په کلیوالو سیمو کې سکولونو ته د خزینه زده کوونکو نارسایي، د خزینه استادانو کمی، سخت قبایلی نظام او امنیت هغه وجوهات دي چې له وجې روستربلې په سکولونو کې د جنکو شمیره کمیږي.
په خیبر پختونخوا کې 52% جنکي اوټ آف سکول دي، دغه په فاټا کې 75% اوټ آف سکول جنکي دي. اکه دا چې موږ مجموعي طور باندې پاکستان لیول باندې راشو، د هغه شمیره ډېره زیاته ده، مطلب 52% جنکي اوټ آف سکول دي ټول پاکستان کې، او 43% الکان اوټ آف سکول دي په ټول پاکستان کې. دا د ګورنمنټ آف پاکستان خپل رپورټ ده، دا د ګورنمنټ خپل سنسز چې کوم دا د شمیري ښیي. که بیا ګراوند ته لاړ شي او ګراوند کې به صورتحال دین هم ډېر بدتر وي.
په پېښور یونیورسيټي کې د ایریا سټڈی سنټر مشر ډاکټر سرفراز خان بیا وایي که څه هم په خیبر پختونخوا کې حکومت د جنکو د تعلیم لپاره د هلو زلو دعوی کوي، خو اوس هم په ډېرو سیمو کې حکومت د جنکو تعلیم له پامه غورځولې ده. نوموړی زیاتوي
چې ریاست خپل یا دولت چې دی هغه هم چې کوم سکولونه د علاقو او د جنکو دي، نو هغه کې تعداد کې فرق دی. جنکو سکولونه کم دي او علاقو زیات دي. بل دا چې دهشتګرۍ او ترهګرۍ د لاسه هم بلا سکولونه برباد شوي دي، او هغوی کم جنکۍ چې دي سکول له تللې هغوی باندې ډزې هم کړي دي. نو دا ډېرې خبرې دي چې کوم په جمع دي، او هغې د لاسه چې دی وسایل حکومت هم نه خرڅ کوي په دې باندې، او معاشرې کې هم چې دی پذیرایي نشته د دې خبرو، ځکه حالات داسې خراب دي.
الته د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې په دروستیو 2 کالونو کې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره تر ډیره زیاته شوې ده. نوموړی زیاتوي په صوبه کې دا مهال د جنکو لپاره 1000 کمیونټي سکولونه دي، او د دې سربیره په نورو سیمو کې هم دوی د جنکو لپاره د تعلیمي ادارو شمیره زیاته کړې ده.
زمونږ د کمیونټي سکول د شروع کړې او هغه کې تقریبا دا په خیال کې سره 35-40,000 هغه کې منډولمنت شوې ده. هیڅ کې دا فګر راځي چې نه راغلي دا نه دی چې په دې فګر کې ډیفرنس راغلي. بارل متما ته خدا چې سریز نه ښکاری چې دا نه د کم شوې څه چې موږ په انډولمنت چې سونه دا 13-12 کال کې شوې دي، نو هغه خدا نه د مخې قانون نه سیوا شوې.
خو عمر اورگزی بیا وایي چې باید د جنکو د تعلیم لپاره د بشري حقوقو ادارو سربیره پارلیماني غړي هم خپل کردار تر سره کړي، او د خزینه استکونکو سره سره د خزینه استادانو مسلو ته هم حکومت په ځانګړي توګه دې پام وکړي چې دا شان د جنکو تعلیمي شرا زیاته کړل شي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څنګه چارواکي وایي د دغې صوبې په لرو پرتو سیمو کې د ژمي رخصتو تر ختمېدو وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي. چارواکي وایي چې داسې به ډېر ماشومان په سکولونو کې داخل کړل شي. نور تفصیل د خدای نور ناصر نورو.
په کوټه کې د دوشنبه په مازیګر د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې به سرلننه په حکومتي کچا تعلیمي کمپاین پیل کړي چې په خبره یې لا ډیر ماشومان په سکولونو کې داخل سي. عبدالرحیم زیارتوال په دې خبري غونډه کې وویل د دې کمپاین لپاره به په لومړي ځل د جماعت لاؤډ سپیکر هم کارول کیږي. ټولو سیاسي ګوندونو ته وایم چې په دې کمپاین کې به د جماعتونو لاؤډ سپیکرونه هم وکارو، او زموږ د ټولو دا ذمہواري جوړیږي چې که اوس هم په جدي توګه دا ستونزه هوار نه کړو، نو بیا به یې له بربادۍ خلاص نه سو. د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر وایي د صوبې د ولس پر حکومتي تعلیمي ادارو باور ختم شوی، او له سرکاري چارواکو نیولې تر عام ولس پورې اکثریت هڅه کوي چې خپل ماشومان په شخصي تعلیمي ادارو کې داخل کړي، خو زیاتوي اوس به دوی د ولس دا باور بیرته بحال کړي.
پرایویټ سکول می ادمی 5000 په پڑھا رہے ہم 30000 دے رہے
په شخصي سکولونو کې شوونکې په 15000 کلدارې ماشومان ته سبق وایي. موږ 10000 کلدارې ورکوو. د 15000 کلدارو شوونکې سبق ورته وایي، او د 10000 والي نه ورته وایي. تر اوسه پورې دا سی وسو، نور نه لمش سره د دې گنجائش تا او نه دې هم لمجه څوک دا توقع کوي چې ما به کړو
او نه کوئی هم سي سوالې سي پر توقع کوي.
د تعلیم د څانګې وزیر په دې خبري غونډه کې اجازه کړه په دغه صبح کې شاوخوا 900 جالي سکولونه په زرهاو جالي شوونکي او په لکونو یا جالي زکوونکي نیولې چې په میاشت دوی کې به دقیق معلومات لرسنوالو سره شریک کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال لیډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د فرخند اسد نبلند خبرونه وورو.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د سولې لپاره یې پاکستان ته د طالبانو کانفرنس نه دی ورکړی. تیره میاشت په کابل کې د سولې لپاره د څلورو هیوادونو په غونډه کې ویل شوی وو چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کیږي. نن غرمه په مومند کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د نشې توکو ضد کارکونکو سرکاري ادارې انټي نارکاټکس د یو غړي په شمول دوه تنان وژل شوي دي او د مومندو د انبار سیمې د تحصیلدار او یو عسکر په شمول درې ټپي دي. پاکستانی چارواکي وایي د ممتاز قادری د پانسۍ وروسته په اسلام آباد او پینډۍ کې امنیتي ګامونه د کریو ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وایي دغه صوبې په لورو پرتو سیمو کې د جمی د رخصتۍ وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي چې په خبرې ډېر ماشومان په سکولونو کې داخل شي. پرون د ګل پورس په واشنگټن کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي مذاکراتو د پیل په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې وکړې. په دغه خبرو کې کیری وویل باید پاکستان د اټومي وسلو د کم او د دغه د خوندې ساتلو لپاره کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي یو شمیر خزي چې په اخلاقي جرمونو تورنیږي عموماً د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي دا ډول معاینه د جنسي آزار یو بڼه او د بشري حقوقو سرغړونه دا. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د سلی رشتو زرو کډوالو د راټولېدو له امله سخت تنقید کړی او ویلي دي چې حکومتونه د کډوالۍ مسلې ته د حل لپاره په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نوو محدودیتونو سره له قانون سرغړونه کوي. او د یورپ ته امنیت او همکاري سازمان وایي د یوکرين په ختیځ کې د ډزبندۍ نه پر لپسې سرغړونو سخت اندېښمن کړی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې لکی و ماسکو غوښتل چې خپلې ذمہواری دي ترسره کړي.
د فرخند اسد نمولند خبرونه واریدل اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي.
د پیښور نه خبریدونکو اج ورسپانه خپل اداریه کې وای د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل کې د سرشمیرنې په ځنډېدو اتفاق شوی دی او ویلي دي چې د نوې نیټې اعلان به روستو کول شي. د اداریه په وینا چې په یو ملک کې ترقیاتي منصوبې او نور کارونه هم د سرشمیرنې په بنیاد باندې ټاکل کیږي. خو د بد مرغه په پاکستان کې څو حکومتونه تیر شو خو هر حکومت دې لړکې د خپل ذمہوارو پوره کولو نه ډډه کړې ده او سرشمیرنه او کورشمیرنه نه دا کړي. ادارې وړاندې وای چې دې لړکی اکثره ملاقاتونه او غونډې کیږي خو اټل فیصله پکې نه کیږي او همدا وجه ده چې د سرشمیرنې معاملې کلونو ته ورسېده. ادارې اخیره کې وای باید چې حکومت زر تر زره د سرشمیرنې نیټه وټه کی او دې لړکی سیمینارونه تابع کړي او دغه شان دې لړکی د موبایل پیغامونو او ویب سایټونو نه هم فائدہ واخستل شي ځکه چې دا یو ډیره اهمه مسله ده او دې کې نور ځند نه دی پکار. جنگ ورسپانې خپل ادارې د زنانو په حقونو باندې لیکل دا او وای چې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو لړکې د بل منځوري دوه ورستو د پاکستان ځنې مذهبي ګوندونو د دې په ضد احتجاج کړي دي. اداریا مخکلي کې اسلام نه ایواز زنانو ته د برابرۍ حقونو ورکولو خبره کړي ده بلکې د دوی حقونو ته تحفظ هم ورکړي دي. اداریا په اخیره کې وای چې اوس د زنانو د حقونو بل کې څه کمی وي نو په کار ده چې د هغې اصلاح وشي. خو د دې په ضد احتجاج کول یا د لانجمن جوړول دا با نورې مسلې را پیدا کړي. نو باید چې که مذهبي ګوندونه وي او که هر څوک وي چې خپل رویه کې نرمي راولي او دا لانجمن جوړ نکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اژانس لیکي چې تیر ورځ د پنجاب صوبې د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته پانسي ورکړل شو. د سلمان تاثیر ګنا صرف دا و چې هغه په د هیواد کې د توهین رسالت په قانون کې د بدلون تجویز ورکړی و. بلخوا ابزرور ورځپاڼه لیکي چې په تیرو 15 کالونو کې افغانستان سره نړیوالو دومره مالی مرستې کړي څومره چې د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د اروپا د بیا آبادکاري په مد کې شوي، خو بیا هم ګڼ شمېر افغانان خپل وطن پریږدي. نور تفصیل د مجید بابر ناورو.
رائټر خبری اجانس په خپل یو راپور کې د پنجاب صوبې د وجلې شوي گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د پانسۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې قادری ته 13 ورځ د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې پانسۍ ورکړل شوه. هغه سلمان تاثیر صرف په دې خبره وجلی و چې د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون تجویز ورکړی و. د اجانس په خبره د سلمان تاثیر د وژنې نه پس چې کله ممتاز قادری پولیسو ونیو نو دریض یې خپل کړی و چې سلمان تاثیر د یوې عیسوي ښځې چې د ناموس رسالت د قانون له مخه د یوې خپل منځي جګړې نه پس ورته د مرګ سزا اورولی شوې وه ملاتړ یې کولو او په دغه قانون کې یې د بدلون غږ پورته کړی و. سلمان تاثیر صرف دومره ویلي و چې دغه قانون په غلطه توګه کارول کیږي او باید بدلون پکې وشي. دا جانس په خبره هر کال د دغه قانون لمخه د سلو نه زیات کسان نیول کیږي چې زیاته برخه پکې د عیسویانو او نورو اقلیتونو وي، او که جرم ثابت شي نو د دغه قانون لمخه مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي. که څه هم تر دا مهال په دې جرم کې چاته پانسی نه ده ورکړل شوې، خو تورن کسان تر کلونو پورې بندیوان وي. دا جانس په خبره دغه متنازع قانون د دغه هیواد د مذهبي او روشن فکره طبقې ترمنځ ډېرې لوی فاصلې رامنځته کړي، او ځینې هغه نور چې سخت دری د فکر لري هغوی سلمان تاثیر صرف د دې له وجې ملحد ګرځولی و چې د ناموسي رسالت په دغه قانون یې تنقید کړی و. اجانس لیکي چې د سلمان تاثیر د وژنې نه پس کله ممتاز قادری په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کړل شو نو ځینې وکیلانو پرې د ګلونو پاڼې وشیندلې، او هغه قاضي چې قادری ته یې په لومړي ځل د مرګ سزا ورولې وه د مرګ د ګواښونو نه پس په جلا وطن کېدو مجبور شوی و. بلخوا برتانوي ورځپاڼې ابزرور په خپل یو راپور کې یورپ ته د ورتلونکو افغان کډوالو د سفري مشکلاتو موضوع غوره کړی او لیکي چې د تیرې میاشتې په 8 نیټه کله چې افغان کډوال فیروز مظفری سره له خپل کورنۍ د ترکی د سواحلو نه روانېدو نو په کابل کې له خپل ورور فرید سره په ټلیفوني رابطه کې وو. د تیرو 3 ورځې چې فیروز د یورپ په سفر د کوره راوتی وو نو فرید ورته ویلی وو چې هر وخت به خپل لاسي ټلیفون چالان ساتي چې د خیر خیریت نه دی خبرېږم. ورځپاڼه د فرید له قوله لیکي چې بیا فیروز راته وویل چې د ټلیفون بیټرۍ مې کمزورې ده، هر وخت فون چالان نشم ساتلی. ویل یې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنۍ یو لزغړي په یوه وړوکي بیړۍ کې کیناستل او د ترکیې د سواحلونه د یورپ په لور روان شول. خو بیا فرید ډېر د غم نه ډک خبر واورېدو چې د ترکیې د ساحلي ښار ازبیر نه کله د دوی بیړۍ روانه شوه نو 15 پس بیړۍ سره د سلي رشتو مسافرو ډوبه شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال یورپ ته د ورتلونکو کډوالو یوه لویه برخه په افغانانو مشتمله ده، او د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه تیر کال یورپ ته 2,000,000 پناه غوښتونکي داخل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو وروستو 13 کالو کې افغانستان ته نړیوالو دومره مالی مرستې ورکړي چې څومره د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د مارشل پلان په توګه یورپ ته ورکړل شوی وي، خو بیا هم ډېری افغانان وطن پریږدي او بهرنو هیوادونو ته د خطرونو ډک سفرونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مکدونیا وایي کې د شی روان کال پناه غوښتونکو کډوالو باندې د بالکن لارې په بشپړ ډول بند کړې. دا خبره د هواد لسمشر له جرمني خبریدونکو ورسپانې سره په مرکه کې کړې ده. دغه مرکه په هم هغه ورځ خبره شوه کله چې مکدونیا په پناه غوښتونکو کډوالو اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړو. نور تفصیل د ملیحا امیر ساده نورو.
د مکدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبریدونکو یوې ورځپاڼې ډېر شپیګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول تړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10,500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مکدونیا پوله وتړي چې ورسره به په مؤثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی، ګینې ډېر نه وخته بشي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10,000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په غورس خبره شو کله چې مکدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغه پناه غوښتونکو کډوالو اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه د تیرېدلو کوشش کولو. مکدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمیر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مکدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1580 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف سرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو نوي بندیزونه لګول روا بولي. آسټریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هره ورځ به تر 80 پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 1500 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تیرېدل غواړي. مکدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره د تصبر نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مکدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مکدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
په ډیپلوماټ مجله کې لیکوال مایکل ګوګلمن د ممتاز قادری په پانسی کولو یو سیډنیزه مقاله لیکلې. د لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې د ممتاز قادری پانسی کول د پاکستان لپاره څه معنی لري. عبدالحی کاکړ د مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په دې ډیپلوماټ کې مایکل ګوګلمن په پاکستان کې سو هغو څو خبرو ته اشاره کوي چې په اساس یې نوموړی د خوشبینه ښکاره کوي چې شایي په دې هیواد کې د ترګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد د ریاست په سوچ کې بدلون راغلی وي. په دې کې نوموړی یو خو د ممتاز قادری د مرګ سزا برقرار ساتلو په اړه د سپریم کورټ فیصله یادوي او ورسره د عدالت د دې خبرې ذکر هم کوي چې آن هدای ویلو چې د توهین رسالت قانون تر تنقید بالاتر نه دی. بل خبره د واکمن مسلم لیگ لوري په پنجاب کې په یونیورسيټانو کې د تبلیغي جماعت پر فعالیتونو د بندیز لګولو ده او مایکل ګوګلمن د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د پنجاب اسمبلی لوري د شوزو پر ضد د تشدد د قانون د منځوري هم کوي. هم دغه پرمختګونو ته په کتو سره لیکوال دغه د حکومت زړور ګامونه بولي. د پوینا د سیبریش چې پاکستان په بدلی دوی نوموړی وایي چې په دې ورسوي کې د اسلام آباد سفر کړی چې پر دې محل د خلکو لخوا ورته وویل شو چې ریاست اوس د انتها پسندۍ پر ضد یو نوی سوچ خپل کړی دی. خو البته د ته وویل شو چې بدلون په یوه شپه کې نه راځي او دا به ورو ورو کېږي. خو په خپله لیکنه کې لیکوال یوې بلې خبرې ته پام اړوي. دی وایي چې پاکستان د هغو انتها پسند سوچ او تشدد پر ضد ډېر لږ څه کړي دي چې له هېواده د باندې هدفونه په نښه کوي. د ده په وینا له حقاني شبکې واخلي تر لشکرې طیبه پورې دغه ډلې پاکستاني ریاست نه دي په نښه کړي. خو د ده په وینا ممتاز قادری ځکه پانسی کړي چې هغه د دې هېواد قانون چیلنج کړی وو او هم د دې هیواد د صوبې گورنر په نشه کړی وو. مایکل ګوګلمن وایي که پاکستان غواړي با مقصده او له معنا ډک پرمختګ وکړي نو په کار ده د انتها پسندۍ ټولې جرړې له منځه یوسي، نه یوازې هغه چې پاکستان په نشه کوي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال رادیووی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزی او سرکار
په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
مشال ریډیو تاسو سره د تیر سیارت پرسته پاکستان سلورو مختلفو برخو سره تعلق لرونکي سلورو ځوانانو د امریکا یو کاروباري میگزین فوربس په شپږ سوا باستر ځوانانو فهرست کې ځای جوړ کړی دی. د دې ځوانانو په وینا چې نن دې سهم دی هغه صرف د دوی د مهنت لبچ دي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
فوربس میگزین د نړۍ با سره او قابل خلکو په اړه درجه بندۍ لپاره مشهور دی. دا میگزین په ساينس، ټکنالوژي، اقتصاد، کاروبار او وکالت په اړه رپورټونه وړاندې کوي. د فوربس شپږ سوه با سره ځوانانو په فهرست کې نوم جوړونکو کې منیبه مزاری، عمر انور جهانگیر، خالده بروهی او فیزا فرحان شامل ده. منیبه مزاری چې بلوچستان صوبې سره تعلق لري، د صنفي برابرۍ او ښځې با اختیاره جوړولو په اړه د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو وړومبۍ د خیر سکالۍ سفیره ده. 28 کلنه منیبه مزاری نه صرف فنکاره ده بلکې د غربت کار خلکو لپاره دوه غیر سرکاري ادارو سره هم کار کوي. منیب مزاری مشال ریډیو سره په خبرو کې او چې بخپو د مازورې باوجود هم هغه خپل همت نه دی بیلودي او د ژوند په مختلفو شوبو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زما هڅه دا وي چې زه هم کوم هغه د ملک لپاره وي. زه خوشحاله یم په نړیوال کچه زما کار تسلیمیږي. ځوانانو ته زما پیغام صرف یو دی او هغه دا په ځای دی چې هغې ملک ته الزام ورکړي چې د هغې په ژوند کې مسلې دي او هغې ته ترقی نه ملاویږي یا ورته څه موقع په ملک کې نه ملاویږي. نو چې یو انسان او هغه هم زما غوندې کولی شي نو ټول یې کولی شي. د خپلو کامیابیانو او د ناکامیانو ذمهوار تاسو خپله یې. ملک قانون او حکومت هیڅ نه وي. تاسو له به خپله خپل ژوند جوړول وي. د فورس په باسره ځوانانو کې یو کراچۍ سره تعلق لري. نوم یې عمر انور جهانگیر دی او د بهریا میډکس مشر دی. 43 کلن عمر انور جهانگیر چې د طب زده کړې حاصلوي د پاکستان وړومبۍ د وینې ورکولو ګرځېده بینک یې جوړ کړی. کم چې لرې پرتو سیمو کې بېوسه ولس ته د وینې امداد ورکوي. د ده په وینا چې نن که هغه په نړیوال کچ پالیسي جوړوونکو او وزیرانو سره کینی نو وجه یې صرف محنت دی.
زره صحت په شعبه کې لږ د بدلون راوستو کوشش کوم. لکه مونږ غواړو چې د وینې بینک لپاره مونږ یو مرکزی نظام جوړ کړو او هلته نه د وینې ورکولو یو شمیر نورې برخې په ځای کړو. د دې نه علاوه مونږ غواړو چې د وینې ورکولو شرح زیاته شي او هغه هم په یو نرخ خلکو ته ورکړل شي او د وینې ورکولو حفاظتي نظام ښه کړل شي چې څوک وینه ورکوي او چې چاته ورکړل کیږي هغه ته هم ښه بندوبست وکړل شي.
د دې نه علاوه فورس کې د کراچۍ اوسیدونکي خالد بروهي او د لاهور اوسیدونکي فضا فرحان نوم هم راغلی دی. خالد بروهي د غیرت په نوم د وژنې خلاف او ښځې به اختیار جوړولو په اړه کار کوي او فضا فرحان پنجاب صوبه کې د کاروبار څانګې سره تعلق لري او د توانایي په مختلفو پروژو کار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان حکومت د مارچ میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر 8.5 روپو پورې کمې کړې ده. په کوم چې د بیګا شپې 12 بجو نه عمل درآمد شروع شوه دي. د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په حق لاول سوای چې حکومت خو د تیر سمودې راهیسې د تیلو په نرخونو کې د سلويختو روپو نه زیات کمی وکړو خو تر اوسه پورې په کرایو کې هم کمی نه دی شوی او دغسې ګرانی هم اغسې ده. نور تفصیل د احمد الله.
د ګل پورس د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی اعلامیه تر مخه د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 8.40 روپۍ او د ډیزلو په نرخ کې 4.80 روپۍ کمی وکړی شو. دغه شان د خاورو تیلو په نرخ کې د 1.68 روپۍ زیاتوالی وړاندیز رد کړی شو. د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په حق لا ولس وایي چې حکومت خو د تیرې څه مودې راهسې د تیلو په نرخونو کې د 40 روپۍ نه زیات کمی وکړو خو له بده مرغه دوی ته یې په عملي توګه څه ګټه ونه رسېدله.
ابراهیم لیک دا تیل په باره کې دا ډیر ښه کار وشو چې تیل اردان شوی دی. په کار دي چې اوړو ماردان کې او سبزی ماردانه کې کرایه هم کمې شي. خاص کار غواړي او اوړو دا سیزونه چې اردان شي دا به ډیره ښه خبره.
واحد رحمان زما نوم دی. پټرول او ډیزل ارزان کړي دي خو مونږ ته پکې بیا هم پیدا نشته دی. کرایه ګران دي، اوړه ګران دي، سبزی ګرانه ده، هر شی ګران دی. په کار دي چې دا اوړو او سبزی چې کم دی ارزانه کې نو غریبانو ته پکې خیر.
زما نوم عرفان دی. حکومت ډیر ښه کار کړی دی چې پټرول ارزان کړی دی. حکومت لوکار دی چې کرایې مرزانه کې وړو مرزان کې او د غریب سړی ته پیدا ورسی.
د اولس د دې شکایتو په حق لا مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر قلندر خان لودي سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا چې کوشش به داوي چې په کم مقدار سره د تیلو په نرخ کې کمی وشو هم په دغه مقدار سره د ضرورت د استعمال سیزونو نرخونه هم راکم کړو.
موږ خپل ستراتیژي جوړو چې په څه ډول د خوراکي شیانو په نرخونو کې نور کمی وکړو. زمونږ د هر ضلع فوډ کنټرولر او اسیسټنټ فوډ کنټرولر هر ورځ د مارکیټونو دورې کوي او د سبزیانو، میوو او نور خوراکي شیانو نرخونه ورځ په ورځ ټاکي. خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې نور کمی وکړی شوه نو موږ به دا کوشش کوو چې انشاءالله هم په دغه مقدار سره د ضرورت د استعمال د سیزونو نرخونه راکم کړو.
د ذکر دا چې د 2014 کال په اگست میاشت کې د پټرولو د یو لیټر نرخ 1.93 روپۍ او د ډیزلو نرخ 1.9 نه روپی او څلور دیرش پیسې وو، خو د روان کال په مارچ میاشت کې د پټرولو یو لیټر نرخ دوه شپېته روپی و اویا پیسو او د ډیزل نرخ یو اویا روپی دولس پیسو ته را رسیدلی دی. خو په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وایي چې حکومت لا یوه داسې کړنلاره جوړول پکار دي چې د کمی فائده نیغ په نیغه ولس ته رسي.
انفارچونیټلی په ملک کې زمونږ چې کم پرایس سیټینګ میکانیزم دی هغه ډېر زیات ویک دی. د ګورنمنت سره داسې یو سیټ اپ نشته دی چې هغه په لوکل بیس باندې او هغه په میجر ټاونز کې او په میجر سیټیز کې او داشان په لوکل بازارونو کې پرایس سیټ کی. ترانسپورټ سیکټر کې به کار کول پکار دي، کرایا باندې خاص کر ګورنمنت لا فوکس پکار دی. کله چې ترانسپورټ کرایا کم شي څومره چې چیزونه دي هغه قیمتونه به کمیږي.
یاد دی چې حکومت د 2014 کال د ستمبر میاشتې نه تر دې د ماده پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې یول زل کمی وکړو، پنځه ځلې نرخونه په خپل ځای وساتل او درې ځلې نرخونو کې اضافه وکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو اوره د پرون د خبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر یا خیبر هاوس په خبر کې د سیمې د خلکو د مسلو په لړ کې د چارواکو ځایي مشرانو یو غونډه وشوه. ځایي مشرانو په دغه موقع د انتظامی نه شکایتونه وکړل، خو بیا په دې موقع پولیټیکل چارواکو ویل چې دوی به مسلو ته پام کوي او د حل کولو لپاره به ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځایي خلکو ته کومې ستونزې ورپېښې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی باید د حل کولو هڅه کوي.
موږ سره هم دغه ټایم د ځای کې دل نه دی پکار او زه ډیر خوشاله یم چې تاسو کومې خبرې وکړې او دا نه چې صرف مورې دل ده، په هغه مو سوچ هم کړی دی. خو تاسو ته پته ده چې تاسو د علاقې دا سیمه ډیره سنسټیو ده. ان شاء الله تر څو پورې چې زه مدل مونږ به حاضر یو چې صدا سي مسلې دي، صدا سي ایشوز دي تاسو به مونږ ته وای او مونږ به داغه د حل کوشش کوو.
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کومو مشکلاتو سره مخ دي په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبدالرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مساله دوته صحت دي مونږ د لوړګي لوی اسپاټال دی مشرین پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته. دی مونږ په لنډی کوتل تحصیل باندې دی یو بو دا تکلیف ته چې ټوبیلو نامشتا او غاټمشتا او واړمشتا جب بجلی نه نو ټوبیل په څه شي وچلېږي.
او په دې غونډه کې شریک د باډې سیمه یو مشر سلیم پردی وویل چې باډې ته بې کوره شوی خلک ستانه شوی خو تر اوسه ورته پوره سانتیاوی نه دی ورکړی شوی.
باډې کې څومره سکولونه چې وو کاغه زنانو کاغه نرینه وو هغه ټول تباشوی دي. هلته د صحت څومره مرکزونه لري نو هغه ټول تباشوی دي. یو د صحت مرکز نشته، هلته د صحت هیڅ سہولت نشته. د سپیراډیم کې لا کار روان دي، هغه ډیر په سستۍ سره روان دي. یو کال کې دا غي دا کار مکمل نشو، هغه نری نظام وسه پر بحال شوی نری.
او په دې موخه یو بلتن خالد خان اپریدی زیاته کړه
ټولنه غټه مساله د امن او امان دو او بیا ور سره د منګ د صحت او تعلیم مساله دو. گورنر صاحب ته مونږه مخکې هغه کړه وسم د غورته کوچ په باړه کې بیا هغه رڼا راواله چې هغه کومه په خواو.
یا د دې ویچ په دې غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشو چې باید د ایجنسی هر کبیلې له په خیبر هاوس په خبر کې پوره وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوی ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
مشال ریډیو تاسو سره په کراچۍ کې د فروری په میاشت کې د ګرمۍ لړې په زیاتی دود او د ماحولیاتو په هانوای چې تیر کال په سیر بادا کال هم کې دیشي چې ګرمۍ زیاته وی. بل خو د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې فروری موسم په خکې دود خو کې دیشي چې په جون او جولای میاشت کې د تیر کال په سیر ګرمۍ زیاته وی. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ویان عبدالرشید د نهې پورز مشال ریډیو ته ویل چې په فروری کې موسم په غیر معمولی توګه ګرم دی. پورز دوه کې بخپل زیل راشي او پر اتلون کې میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه لکه د تیر کال زیاتې دي شي
اور یہ ٹمپریچر کل سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے کل اور تو آج مرحلہ
د تودوخې لوړه درجه به د سبا نه سمید وړخت تل شروع شي. د ګل پورز 15 درجه سینټی گریډ ته للی شي. د شان بل اورز به کم شي او د میاشتې به نور هم کمیږي. په فروری کې د هیټ ویو یا د ګرمۍ د چپو امکان نشته ځکه چې څومره ګرمۍ په فروری کې راتلا هغه 13 شوه. خو په کال 2014 کې لکه د تیر کال د ګرمۍ د چپو اندېښنې شته.
دغه بعد هیټ ویو کې 2016 مې چانسز ها ہے بالکل ہے.
په دې اړه چې مقاله د ماحولیاتي چارو کارپو او د سرحد کنزرویټیو نتورک په نوم د ماحول پاړه سیلنه کون کی ادارې مشر عادل ظریف نو پختل نو هغه ویل چې د موجوده موسمی بدلون لکبله یخنی او ګرمي دواړه په پاکستان کې زیات وی.
د دې باندې خبرې هم شوې دي او ایشیا او پاکستان افغانستان دې چې کوم دي د پنځش پک ملکونه دي دا یا کړو پلان چې کې دې باندې زیات افیکټ وی. یا خدا چې کم دې پداسې علاقې کې غریز علاقې دي او بیا مانسون پیټن دا چې چینج را روان دی. وا په خوا چې څنګه مانسون او راته هغه شانتي دې را روان چې دا climatic changes دي چې هغه کم هوا په دیو هغه اوس نکی دي په ایکستریم ویدر از دوی په ډول او یا خلاله کې هم ډیر سیواوی او اوري کې هم ډیر سیواوی.
د کراچۍ د موسمي بدلون او راتلون کې ګرمۍ پاړنو موړي ویل چې په خار کې شین کې ختم کړي شوی او لوی لوی ودانې جوړې کړي شوې دي چې لکه بلې د قدرتي هوا کوم قدرتي چلن وو هغه ته ستونزه ده.
کراچۍ د زړه کې یو خاص بدلون راتلو د مانسون راتلو یو بل د چې هغه هغه څخه شانتي هغه ناراضي بل دا چاته چې کوم زرخیز لاتیره یا ونی وی یا چې کوم گرین ویری او هغه تباش او دوی خط 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 بلډینګونه جوړ کوم هغه د هوا چې کوم یو نېچرل یو فلو ده تا نه هغه اکه شانتي نه راځي او د سمندري چې کوم دی چینج هم راغلی دا هغه سمندري چې کوم څنګه بیاغې نه आवाज راځه او هغه یو اخوال کول هغه مو چې سمندري چې کوم سمندري چې کوم هغه ودي هغه د ګرمۍ دی لګیا لکه چې یخ باندې نشوي.
د موسمي بدلون او حکومتي ګامونو په اړه دل ظریف ویل چې پاکستان په نړیوال کچ لاسلیک خوکړې ولیکم ګامونه چې پورته کول په کار دی هغه په نظر ناراضي. د پوینا چې صنعتي پرمختګ لکبله کوم لوګې د ماحول د ګرمولو سبب جوړیږي په دغه اړه هم حکومتي چارواکو تر دې دمه سنجیده ګام نه دی پورته کړی. بلدا چې کوم ونی ختمیږي د هغې په بدل کې هیڅوک ونی نه کوي چې لکبله د سمندر په غاړه په خصوصي توګه تباهي راتلې شي. د ذکر ده چې تیر کال د جون په میاشت کې د زیاتې ګرمۍ لکبله یوازې په کراچۍ ښار کې لږ تر لږه 1400 کسان مړه شوي وو. روان کال یو وار بیا په ښار کې د هغه شان گرمی اندیخنی خودل شوی دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال پنوم
ساس دلی کنو، برخنا لکنو او تیلیفونی پیغامونو سانگڑی خپرونا.
مشال ریڈیو تا سوری وریدون کو استخپرونی پاخره کی اوزل بیا دا فرخنده اسد نا لند خبرونا ورو.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. تیره میاشت په کابل کې د سولې لپاره د څلورو هیوادونو په غونډه کې ویل شوي وو چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کیږي. نن غرمه په مومندو کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د نشې توکو ضد کارکوونکي سرکاري ادارې اینټي نارکاټکس ته یو غړي په شمول دوه تنان وژل شوي. د مومندو د انبار سیمې د تحصیلدار او یو عسکر په شمول درې ټپي دي. پاکستاني چارواکي وایي د ممتاز قادري د سای وروستي په اسلام آباد او پینډي کې امنیتي ګامونه پورته کړی دي او ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څنګه چارواکي وایي د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د جمی د رخصتې وروسته به تعلیمي کمپاین چلوي چې په خبرې ډیر ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. پرون د ګل پورس په واشنگټن کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوه هیوادونو د ستراتیژیکي مذاکراتو د پیل په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې وکړي. په دغه خبرو کې کیری
ویل باید پاکستان د اټومي وسلو د کمولو د دغو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي یو شمېر ښځې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زوره د بکارت معاینې ته استول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن دا ډول معاینات د جنسي ازار یوه بڼه او د بشري حقوقو سرغړونه ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د سړي رشتو زرو کډوالو د راټولېدو له امله تنقید کړی او ویلي دي چې حکومتونه د کډوالې مسلې ته د حل لپاره په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نوو محدودیتونو سره له قانونه سرغړونه کوي. د یورپ د امنیت او همکاري سازمان وایي د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ نه پرله پسې سرغړونو سخت اندېښمن کړی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې لکیو او ماسکو غوښتل چې خپلې ذمهواري دې ترسره کړي.
لاند خبرینم د فرخند اسد نوارې د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجوده د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زمي ساجمل د خبرونو ویان د فرخند اسد او تکنیکی همکار اساق اميري تاسو نه اجازه خپل خوشاله اوسه. د الله پامان.